سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجی دی ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو لامل غنو خلکو ته مالی او ځانی تاوان اوخته ده د راپورونو لمخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 121 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري دغه استازولۍ ویلي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 218 کسانو زیات شوی دی لږ تر لږه 200 کسان ټپیان شوي هم دي په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی دا مو د سر موضوع ده په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په تیره بیا ختیځ کې سیلابونو ګڼو کسانو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی
سیلاب راغی کوټې یې ړنګې کړې دیوالونه یې ړنګ کړل زه خپله یم چې د سیلاب یې وړلم ماشومان یې مې وړل یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول اوس یو چې ده بې درکه ده
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکې ښویدنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي یعنی په سترګو څه نه ویني نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلې دي هغه نن دا کتنه کړې ده د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او سره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلی دی په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیز غونډې وروسته د طالب او پاکستانی چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته پاستول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوځ لوی درستی د اسیم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. بلخوا د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خواهی په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوځ لوی درسیزې د طالبانو د اوسنی رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبره داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته نا امني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ځای احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوې.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دی د دواړو ولسونو لپاره د تګ را تګ زمينه برابر سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اتسگزی، ایمل ولی خان او یو شمیر نور سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناسته یو ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وای د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استاذ خپل وټاکي او تر خوای افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تیر شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټوله نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړي کوي او په کار را چې افغان ماشومانو ته هم د حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته ویلي پاکستان کې ترهګری زو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستانی ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو د اروپایی ټولنې اورستی راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې ورکړی د اروپایی ټولنې وایي افغانستان د بشري ناورینو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اروپایی ټولنې استازولۍ په افغانستان کې په یو راپور کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اروپایی ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. سنا کاکړ په دې اړه باندې رپورټ لري.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
د سیلاب راغی چې یو فصل یې پرېنوخد، غنم او سبزي او د ټماټر او د پیازو په هر څه خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه یې مران کړل، ځاني او مالی غون زیان لري، نو تقریبا سړک یې ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې و خو یو نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډارون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکین نشو، کورونه او تهکوي د اوبنه ټکه شو، ژوند راته پاتې نشو. اوس هم خانه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوګه کم وو چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 161 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستي کړي دي.
د ښاغلي رحیمي په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډیر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غوښتل. طالبان او د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي محسوس خيغوختي چې د سیارو تیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړي. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغه محسوس ته یو میاشت وخت ورکړي چې د خپل سیارو تیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبری ورسته لاغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیره بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبر درې ورکړي چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسن زی رپورت جوړ کړی.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه ده کابل ده شکردری ولسوالی و سیدون کده دوائی ده دغه ولسوالی و سیدون که لکلونو راهیسی روختیایی خدمتون زدکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روختیایی چیمونه تریو بریده ده دوی ده سیمو ده خلکو پزنگری رول ده خزو او ماشمانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
کوي، ډېر کم خدماتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې خو تر یو حده د خلکو ستونزې حلولې. په ځنګړې توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ یخته دي.
د مابیان ولایت اوسیدونکو محمود د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو له برابرولو پرته د دغو ټیمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما پاندا داسې پریکړه چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خورځوکۍ اختمه شومان لري ګڼې ستونزې برا ولاړې کړي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې طالبان د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO یونیسف او نورو هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې د می په 15 مې خبر کړی ویلی و چې طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر ویلی چې په هغه سیمو کې چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیایي سایټونه جوړ شي او لږ ډیرو خبرو اترو ورسته دوی وتوانېدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پایه پورې وغځوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د یک شمې پر ازادي رادیو ته وویل
او موثریت په هغه اندازه باندې نو څومره چې د ولس حق دا دی ولس ضرورتونه دي نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه ورسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځند روغتي ټیمونه په ثابت روغتي مراکز باندې تبدیل سي او د همدې لپاره د روغتي نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم در سره شول د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي یو وخت څخه ورسته به موږ دغه سیستم چې د ثابت مراکز تبدیل کو نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شو اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شو چې په دغه ثابت مراکز باندې باید کار وشي.
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدمتونه به برخي وو هم کولای شي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. یونیسف زیاته کړه چې یو کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي خو دا نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وربشو کانګو افریقای جمهوریت ته هلته هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو د زمکي خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی 200 نور ټپیان شوی هم دي. اسد الله لودین په دې اړه رپورت لري.
په کانګو کې تر سیلابونو او د غراست تر زمکي خویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي. وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس خپور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پیښو وروسته د مړو شمیر 200 ته پورته شوی دی او ویل کیږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 200 یا 190 کسان داسې دي چې ویل کیږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې بوي. لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. دغلته چې د سیلونو زیانمن شو کسانو خبرې کړې ویلې دي چې په سیلونو یا په دغه طبي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي. کله چې د جنتیلا نداګي په نوم دی زیانمن شوې خبرې واورو.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بدیدو ځای پیدا کړم. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پرمخ بیایي. د سری سلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامپونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. کله چې د ښاغلي هابامونګو خبرې هم واورو.
نتوکو تنوازیه کې نازنه زلیاندا مو مای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي. تر درې ورځې وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدې وضعیت به څنګه تیریږي. د مړو لپاره زیات خلک نه لرو. د هغو کارونو لپاره چې کوي بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لوی ستونزه ده.
د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سیندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوی چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي. وروسته ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانه وي. تیرونه بیا په روانډا کې هم سیلابونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هیواد دی. حالت هم یو سلونه هیڅ کسان مرشول پاتې ویم چې دغه طبي پیښې په داسې حال کې کیږي چې لالوړاندې نه په افریقایي هیوادونو کې لکه د افغانستان په څیر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او لالوړاندې نه پکې ویل کیږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمېر کسانو کورنۍ عواید کم کړي دي او خلک یې د خوراکي پلوه د ستونزو سره مخامخ کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې یو کلی کې الکتر لګا سل کسانې نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو لمخې دوه پر لپسې نسلونه پسترګو څه نه ویني. د دغه کورنۍ مشران وایي ازادي رادیو وزنی رادیو د چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
پسترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو پسې مکی ژوند کوي. د دې شمیر اوس نږدې دی او کلی په اندازې دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمیر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وای دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځېدلي، خو وایي شی ورسره نه ده سوي.
وروره نوم یې عبدالحکیم، زه به تقریبا د څلوېښت کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېیم پړاو یم، یعنې نیکه مو پلار مو زه، نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی دپاره وروره تر کابله پورې کندار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي د نوریي به بولي کې چېش بولي دا ناروغي ده، دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نشو کولی.
هم حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم. نور جان، مل مشکل دغه دی چې زموږ د ګډ کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه، نو تقریبا چې دا د سلو کس په کې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو په نه، ځکه زه د پنځه ویشت شپږویشت کال په دواړو سترګو روره نابینا په دغه ناروغۍ به روزنی ژوند کې موږ دغه مشکلات پېښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنی ژوند د بل په لاس کې که چیرې هغه موږ سره همکاري ونه کړي ورور موږ کار دغسې نامحدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واوه که نه کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د جید مشکل لري. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی د میندو د کلي اوسېدونکی یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغه مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک سره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګوري سي که دوی کار کولی سي په ډاکترانو په دغه کې دلته د مخنیوي وسي که نس کولی مشر د داس کومک وسي خارج او بلې خواته دې مو واسي چې دا مخنیوي او دغه مرض ورک سي ګسره کې د انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي وسل کسه دي سبب زر کسه وي.
د پسترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلان نور هم ډیر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکتران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اوروزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکتر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکې دا خو هغه کم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا یو سلو شل نفره دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و دپاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو دپاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلاتو سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه مؤسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډېر پرمختګ کړی، نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي. خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمیر پکښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپل دند استعفا کړی. جیفری انټن وايي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفری انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټيليجنس پلاندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې له دند استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کال پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغلی هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژي د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بیساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. د ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکې کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي، له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای د سیستمونو له دې کبله چې ډیر معلومات تحلیلولای شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډیر شوي. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم اسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژي د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاسکی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د تنشتې شوی چې د پاسورډ اړتیا پاتې ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوه نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، د دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې یو نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاد کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی پشان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي، خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پایترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو